بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترمو اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی خدای پناما چه بخون که او مهربان دی. ای حقو کسانو چه ایمان مراوڑه دی، رکو او سجده کوی، د خپل پروردگار عبادت کوی او خکرونه کوی چې ژغورنه او نجات ومومی. د خدای په لار کې غزا کوی لکه څنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسو د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنگسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسو لمخ کې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چه د خدای رسول پر تاسو گواه وی او تاسو پر خلقو گواه ووسی. پس المونز کوی، زکات ورکوی او خدای تا ورنیجده شی او لحقه چخه پناه واخلی. هغه ستاسی بادار دی، نو چمرا خبادار او چمرا پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران رادیو قدرمن اوریدونکو سحر مو په خیر. ګرانو دوستانو، سحرانه او ساعت خبرونه کې ز عبدالمجید دورانه او زما نور ملګری ساسو په خدمت کې یو. نن د شورو ورځ یا چهارشنبه د 1400 هجری لمریز کال د سلواغه د میاشتې شلم د 1433 هجری قمری کال د رجب یازبرګ د میاشتې اوومه او د 2022 میلادي کال د فروری د میاشتې نهمه نیټه ده. دوستانو، نن هم د خبرونې په پیل کې د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه در اورو. ورپسې د بندیزونو د اثراتو په کمیدو باندې د ملګرو ملتونو د اعتراف په هکله سیاسي تبصره اورېدلی شي. بیا هم د تاریخ پاڼه لرو. ورپسې د لویدیځې آسیا د تیرې یوې اونۍ د مهمو پیښو او حالاتو د څیړنې 19 پروګرام، یعنې لویدیځه آسیا په تیره اونۍ کې اورېدلی شي. او د خبرونې په وروستیو شیبو کې د سباون د روانې لسیزې په مناسبت د ځانګړو پروګرامونو د لړۍ نهم برخه درته وړاندې کیږي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره مل ووسئ، یوه لنډه شانده ماخلو بیا راځو. خو مخکې ترې یادونه کوو چې parstoday.com/ps زموږ د ویب سایټ ایډرس دی. د تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سحر شپږ بجې شوې، نو غوږ شئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د اسلامي انقلاب د دویم ګام بیانیه د نوي اسلامي تمدن د جوړولو لپاره یو روښانه لرلید وباله. د ایران روغتیا وزیر د اسلامي انقلاب د معظم رهبر قدرونه وکړه. افغانستان د لوږې له سخت کړکیچ سره مخامخ شوی او په عین حال کې کابل ته 2.5 میلیون ډالره بشري مرسته ورسېدله. اوس هم د خبرونو تفصیل ته غوږ شئ. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د اسلامي انقلاب د دویم ګام خبر پاڼه د ماډرن اسلامي تمدن د برابرولو لپاره یو روښانه پس منظر وباله. سید ابراهیم رئیسی پرون د کلتوري انقلاب د عالي شورا په غونډه کې د سباون د لسیزې په مبارکۍ سره وویل، د انقلاب د عالي شورا، حکومت او په درې واړو قواو او مختلفو ارګانونو کې د اسلامي جمهوري نظام د ټولو کارکوونکو مخې ته د اسلامي انقلاب د دویم ګام بیانیه د یو جامع سند په توګه پرته ده. ښاغلي رئیسی زیاته کړه چې دغه سند د خپل واقعي آزادۍ، ملي عزت، د ژوند د طریقې، عدالت، له فساد سره د مبارزې، اقتصاد، علم، تحقیق او داسې نورو ډګرونو کې چې په ټولنه کې د بدلون چورلیزونه دي د نظام ستر سیاستونه په دقت سره بیان کړي دي. هغه زیاته کړه چې د اسلامي انقلاب د دویم ګام په بیانیه کې موجود حقیقت په ښه توګه بیان شوی دی او د ماډرن اسلامي تمدن څوکو ته د رسیدو لپاره ضروري اقداماتو او لارې چارې په کې په ځیر سره تشریح شوي دي. د لویدیز له څرګندو حقیقي اقداماتو پرته مذاکرات پرمختګ نه کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر له خپل روسي همرتبه سره په ټلیفوني خبرو کې په لږ وخت کې خې موافقې ته رسیدو ته د ایران د چمتووالي په اعلانولو سره څرګنده کړه، د لویدیز له احساسیدونکو او حقیقي اقداماتو پرته به په مذاکراتو کې پرمختګ ونه شي. حسین امیر عبداللهیان پرون له سرګی لاوروف سره په ټلیفوني خبرو کې روسیه ته د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر آیت الله ابراهیم رئیسی د سفر په دوران کې د شوو موافقو د ویانا د خبرو اترو په شمول د دلچسپې وړ موضوعاتو په اکله خبرې اترې او د نظر تبادله وکړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د خپل هیواد د ایټمی پروګرام په وړاندې د روسیې د دریزونو په رغند بللو سره ټینګار وکړ چې د ایران اسلامي جمهوریت په پریکنده توګه او د خپلو ګټو او حقوقو په چوکاټ کې یوې ښې موافقې ته د رسیدو په تکل کې دی. هغه ټینګار وکړ چې د بندیزونو اغیزناکه لغوه کېدنه ډیره مهمه موضوع ده او ایران به په دې لاره کې له ماسکو او له نورو لورو سره سلا مشورو او تماسونو ته دوام ورکړي. په دغو ټلیفوني خبرو کې د روسیې خارجه وزیر سرګی لاوروف هم د اسلامي انقلاب د بریالیتوب او د ایران د اسلامي جمهوریت د ملي ورځې په مبارکۍ سره د ایټمی موافقې د راژوندي کېدو او د بندیزونو په لغوه کېدو باندې ټینګار وکړ. وی ویل چې ټول لوري او په لومړي پړاو کې امریکا باید خپلو ژمنو ته راسته نشي. د ایران د روغتیا وزیر په یو پیغام کې د درملیز کادر پیغامونو ته پاملرنې او د کورونا ضد واکسین لګولو ته د خلکو په هڅولو کې د معظم رهبر د روښانهونکو څرګندونو په وجه له دوی څخه قدرونه وکړه. ایران پریس خبری اجانس لیکلی چې ډاکټر بهرام عین اللهی په پیغام کې راغلی دی، په ډیرو سختو حالاتو او تاریخي پړاوونو کې ستاسو لارښوونې او ملاتړونه تل د اسلامي انقلاب د خادمانو د شریف ولس د خدمت کوونکو لپاره روښانهونکی څراغ او د دلګرمۍ ذریعه پاتې شوی دی. دغه پیغام زیاتوي چې د کورونا د منحوس وایرس په نړیوال کړکیچ کې چې د دې ټاټوبي میړنیو او حماسه جوړونکو اولادونو د خلکو د روغتیا د ساتنې په لومبنیو لیکو کې سر په تلی اخی دی او په دې سخت کار کې یو شمېر کسان هم شهیدان شول او د استکبار د ظالمانه بندیزونو د ایران د سرلوړو اولادونو د سترو توفیقاتو د وړو خودلو په هدف سره د کرایې د رسنیو له فتنه اچونو سره سره له کورونا سره د مقابلې د ملي کمیټې او د سلامتیا د مدافعانو له پریکړو څخه ستاسو پریکنده ملاتړونه په ټولو برخو کې د سلامتیا د ټولو رښتینو خادمانو د زړه قوت او ویاړ دی. امام خمینی په نړۍ کې د بیدارۍ او آزادۍ مثال دی. د افغانستان د شیعه عالمانو د شورا د کلتوري کمیټې مشر وویل د اسلامي نړۍ عالی قدر مرجع حضرت امام خمینی رحمت الله علیه د اسلامي انقلاب په بریالیتوب کې مهم رول درلود. حجت الاسلام سید محمد حسین رضوانی بامیانی په کابل کې ایران پرستا په ځانګړې مرکه کې د امام خمینی په مشرۍ د اسلامي انقلاب د بریالیتوب د کلیزې در رسیدو په مبارکۍ ویلو سره څرګنده کړه. امام خمینی یو ځانګړی شخصیت او رهبر وو او وتوانېد چې ستر ولسی کاروان د اسلامي انقلاب د بریا په لور بوزي. د افغانستان د شیعه عالمانو د شورا د کلتوري کمیټې مشر زیات کړه امام خمینی د اسلامي انقلاب پر مشرۍ سربیره یو داسې فکر رامنځته کړ چې د افغانستان د خلکو په شمول د نړۍ د ټولو پتمنو لپاره د آزادۍ او د مبارزې په لار کې د لارې د خلاصونکو په توګه مطرح شو. عزیزانو، دا خبرونه له تهران رادیو اوري. افغانستان د ختیځو ولایتونو سلګونو اوسیدونکو په یو ستر ولسی غونډه کې له طالبانو وغوښتل چې پر سرحداتو واک ټینګ کړي او له لاسه وتلې سیمې بیرته تر خپل واک لاندې راولي. برخوالو د غراس پر امریکا هم غږ وکړ چې د افغانانو کنګل شوي پیسې پرانیزي او اسلامي امارت په رسمیت وپیژني. له جلال آباد زمون خبریال رپورټ راکړی چې د استری ولسی غونډې ته چې په جلال آباد کې جوړه شوې وه په پخوانی ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي او د مومندو قومي مشر فریدون مومند د طالبانو له حکومت وغوښتل چې پر سرحدونو واک ټینګ کړي او په تیرو شلو کالو کې له لاسه وتلې سیمې بیرته تر خپل واک لاندې راولي. هغه وویل د طالبانو د موقته حکومت د بهرنیو چارو وزارت باید په دې اړه کوټلي ګامونه پورته کړي. همداشان د افغانستان په پخوانی ولسی جرګه کې د کونړ د خلکو استازي نعمت الله کریاب بیا له امریکې وغوښتل چې د افغانانو کنګل شوي پیسې بیرته خلاصې کړي او نور دې د افغانستان په کورنیو چارو کې له لاس وهلو ډډه وکړي. د دې سترې غونډې بل ویناوال او په پخوانی ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي عبدالرؤف شپون بیا د طالبانو لنډمهاله حکومت په هیواد کې د یو ټول شموله حکومت د جوړولو غوښتنه وکړه. ویل په دولتي ادارو کې باید کار د هغه اهل ته وسپارل شي او هغه کادرونه چې له هیواده بهر تللي دي او په کور دننه ورته اړتیا لیدل کېږي د بیرته راوستلو اسانتیا ورته برابر شي. دا ویلو دا چې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته په جلال آباد کې دا ړومبی ستره ولسي غونډه ده چې د طالبانو د حکومت په ملاتړ جوړه شوه. دغه سترې ولسي ناستې په پای کې پریکړه وکړه چې په پلازمینه کابل کې د ټولو ولایتونو د مشرانو په ګډون یو ستره غونډه جوړه شي او د طالبانو له مشرانو سره مخامخ د ولس پر ستونزو د غراز د اوسمهال افغانستان ته په ورپېښو ستونزو او حل لارو باندې خبرې وشي. د افغانستان په مختلفو ښارونو په تیره بیا پلازمینه کابل کې د خوراکي موادو د کمښت، لوږې او بیروزګارۍ کړکېچ سبب شوی چې هر ورځ ګڼ شمېر کسان د وړیا ډوډۍ د ترلاسه کولو لپاره د نانوایانو مخې ته په صف شي. د طالبانو لخوا د کابل له نیولو په بهر کې د افغانستان د شتمنیو له کنګل کېدو او د نړیوالو مرستو له بندېدو وروسته د افغانستان حالت هر ورځ لا په خرابېدو دی. په دغه هیواد کې بېوزلي، بېکاري او لوږه زیاته شوې ده او د هیواد په مختلفو سیمو کې له لوږې د خلاصي لپاره د لږو پیسو په بدل کې د ماشومانو د خرڅون بازار دود شوی دی. په داسې حال کې دی چې کابل ته $2.5 million بشري مرسته ورسېدله. د افغانستان بانک هیواد ته د $2.5 million نورې بشري مرستې د رسېدو خبر ورکړی دی. له دغه بانک څخه پرون په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه اندازه بشري مرسته نن له افغانانو سره د بشري مرستې د لړۍ په دوام کې کابل ته ورسېدله او د افغانستان نړیوال بانک ته وسپارله شوه. افغانستان بانک د دې نغدې مرستې هرکلی کړی او زیاته کړې ده چې دا مرسته به په افغانستان کې پر اړمنو افغانانو باندې وویشل شي. وروستۍ خبر دا چې د سعودي عربستان د پوځ د ځمکني ځواک یو یونټ د هغه څه په نامه چې له پاکستان سره د دوه اړخیزو پوځي ملګرتیا او پیاوړتیا بلل شوې ده د روزنې او ټریننګ لپاره دغه هیواد ته تللی دی. سعودي عربستان او پاکستان د نږدې انډیوالانو په توګه په تیرو څو لسیزو کې هر کال څو ځلې ګډ پوځي مشقونه ترسره کوي، خو سره له دې هر څه د یمن د خلکو خلاف د جنګ په اوایلو کې له عربستان سره د پاکستان ملګرتیا د دغه هیواد د خلکو له اعتراض سره مخامخ شوه. د خبرونو پای. د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرہ.
د بندیزونو د اغیزو په کمیدو باندې د ملګرو ملتو اعتراف زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی، نو پام ورته وکړئ. په داسې حال کې چې ملګري ملتونه مختلفو هیوادونو ته د سزا ورکولو لپاره له بندیز څخه د یو سیاسي اوزار په توګه کار اخلي، د دې سازمان د سیاسي او د سولې د چارو د سرمنشي مرستیالې اعتراف وکړ چې بندیز د پخوا په څیر اغیزمن او کارنده اوزار نه دی پاتې شوی. روزماری ډی کارلو وویل چې د کارنده والی لپاره بندیزونه باید د یوې سیاسي لارې چارې برخه وي چې د سیاسي خبرو اترو، منځګړیتوب، صلح او ځانګړو ماموریتونو سره مل وي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالې نیوکې په داسې حال کې شوي چې په تیرو کلونو کې د ملګرو ملتونو اداره د کورنۍ شخړو د هوارولو په پلمې سره د لیبیا، سوډان، مالی او یمن په څیر هیوادونو درانه بندیزونه لګولي دي. که څه هم د ملګرو ملتونو د بندیزونو هدف د نظر وړ هیوادونو کې د چلند بدلون بیان شوی او د ملګرو ملتونو په منشور کې روا بلل کیږي، خو د سرغړوونکو غړو په وړاندې د دې اوزار په کارولو کې اکثره نړیوال حقوق، بشري حقوق او نړیوال بشردوستانه اصول په نظر کې نه دي نیول شوي. په اکثرو مواردو کې د ملګرو ملتونو د ادارې بندیزونه د نړۍ د سترو ځواکونو په تیره بیا د امریکې د لاس په اوزار بدل شوی دی. په دې اړه څومره مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا خپلواک ماهرینو په یوه بیانیه کې اعلان وکړ چې یو اړخیز بندیزونه د نړۍ د اکثرو خلکو څخه د برابر ودې او پرمختګ فرصت اخیستی دی. یادو ماهرینو لهغو هیوادونو څخه چې په یو اړخیزه توګه په نورو بندیزونه لګوي غوښتنه وکړه چې له دغه سیاست څخه لاس په سر شي او یا هم د خپلو بندیزونو په کچه کې کمې راولي. امریکا او د هغې لویدیځو ملګرو د بندیزونو د کارولو پلویان دي او په ځانګړې توګه په وروستیو لسیزو کې د مختلفو هیوادونو د ځورولو په موخه له بندیزونو څخه او زاری استفاده کړې ده، په داسې توګه چې امریکا اوس په نړۍ کې تر ټولو د زیاتو بندیزونو په لګوونکي هیواد بدله شوې ده چې د مختلفو سیاسي اهدافو په لړ کې په بېشمېره کچه یې په نورو هیوادونو باندې په یو اړخیزه توګه بېلابېل بندیزونه لګولي دي. په دې لړ کې د هیل نشریې په رپورټ کې راغلي دي د امریکې د خزانې وزارت له لورې په نورو هیوادونو او سازمانونو باندې د بندیزونو شمیر په 2000 میلادي کال کې له 912 څخه په 2020 میلادي کال کې 9412 موردونو ته زیات شوی دی. دا په داسې حال کې دي چې د واشنگټن اروپایي ملګرو په تیره بیا برتانیا هم د بندیزونو په پلي کولو کې له واشنگټن سره ملګرتیا کوي. دغه بندیزونه په مختلفو سیاسي، تجارتي، امنیتي او حتی بشري حقوقو په پلمو سره په نورو هیوادونو په تیره بیا په هغو هیوادونو لګول شوي چې د امریکې سیاستونو ته غاړه نږدي او یا هم واشنگټن سره سیالي کوي. په نورو هیوادونو باندې د امریکې د بندیزونو تنظیموونکی ریچارډ نیفیو وایي د بندیزونو له لګولو څخه هدف د ځورونې او یا په بل عبارت سره د درد او ناکامۍ رامنځته کول دي، په داسې توګه چې د نظر وړ هیواد د بندیزونو تر دباو لاندې خپل چلند بدل کړي. که څه هم د ملګرو ملتو اداره او امریکا اوس هم د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو په موخه له بندیزونو څخه کار اخلي، خو داسې ښکاري چې لکه څرنګه د ملګرو ملتو مرستیالې اعتراف کړی، د ملګرو ملتو بندیزونه خپل کارندوالی له لاسه ورکړی دی. تهران رادیو قدر من اوریدونکو سیاسی تبصره مو اوریدله. د خبرونه په دوام کې را سره ملو بوسه او د تاریخ پاڼه واوره.
د تاریخ پاڼه ډیر عزت منو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، اوس هم د تاریخ یوه بله پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د شروع ورځ یا چهارشنبه د 1400 هجري لمریز کال د سلواغې د میاشتې شلمه نیټه ده چې د 1433 هجري قمري کال د رجب المرجب یا بزرګ میاشتې له اوومې او د 2022 میلادي کال د فروری له نهمې نیټې سره برابر ده. یولس سوه 1938 کال پخوا د 315 هجری قمری کال د رجب د میاشتې په اوومه نیټه مسلمان محدث او ادیب ابن طرار وزیږید. د ابن طرار په نوم مشهور ابوالفتح معافی بن زکریا بن یحیی الشافعی عالمانو یو لوی استاد و او په فقه، ادب، حدیث، نحو او لغت کې مهارت درلود. دغه مسلمان پوه په فقه کې یو شمیر تالیفات لري. د ابن طرار له اثارو څخه چې د ادب په زمینه کې ډیره غوره محتوا لري، د الجلیس والانیس کتاب ته اشاره کولی شو. دغه کتاب یو سل ټوکې لري چې له هغو یو شمیر د حدیث نبوي له ذکر سره پیل شوی او وروسته مؤلف د حدیث شرح ته مخه کړې ده او مناسب منظومې، قطعې او حکایتونه یې نقل کړي. ابن طرار په 390 هجری قمری کال کې په 50 کلنۍ کې په بغداد کې وفات شو. یو سلو یا کال پخوا د 1231 هجری قمری کال د رجب د میاشتې په 8 نیټه د ایران او انګلستان ترمنځ د پاریس تړون د ناصر الدین شاه په پړاو کې رامنځته شو. د هرات ټاټوبی له ډیر وخت راهیسې د ایران ټاټوبی و، خو د محمد شاه قاجار په وخت کې د ایران له لاسه ووته. ناصر الدین شاه د هغه د بیا نیولو لپاره پر هرات لشکر کشی وکړه او د 1231 هجری قمری کال د سفر په میاشت کې دغه ښار ونیوه. دغه کار چې د انګلستان خوښ نه و، د هغو د عکس العمل سبب شو او د خارک ټاپو، بوشهر او د خوزستان ځینې نورې سیمې ونیولې. د دغو اړیکو له خرابېدو وروسته ایران د کینو ختمولو لپاره خپل یو استازی پاریس ته ولیږه او هلته د پاریس تړون لاسلیک شو چې د هغه په اساس ایران یې په افغانستان کې د لاسوهنې حق نه لري او باید د هرات لپاره له خپلو ادعاګانو سترګې پټې کړي. دغه تړون په ایران کې د انګلستان د ډېر نفوذ سبب شو. درې څلوېښت کاله پخوا د 1350 هجري لمریز کال د سلواغې د میاشتې پر شلمه نیټه د ایران د اسلامي انقلاب سره د هوایي ځواک د کارکوونکو د یو ځای کېدا په اعلان او له امام خمیني رحمت الله تعالی علیه سره د هغوی په بیعت پسې د باچا د ګارډ مزدورانو په شپې په تهران کې د هوایي ځواک پر یوې اډې برید وکړ. د دغه خبر له خپرېدو سره د ایران مسلمان خلک د هوایی کارکوونکو د مرستې لپاره چې د مقاومت په حال کې وو، د تهران ښار له هر لوري د هوایی ځواک د اډې په لور روان شول. انقلابي او مسلمان خلک چې ابتدایی او کمې وسلې په لاس کې وې، په خپلې مېړانې سره د باچا رژیم د مزدورانو برید له ماتې سره مخامخ کړ او په دې توګه په ایران کې د باچا رژیم د نسکورېدو لپاره د خلکو د مبارزو وروستی پړاو پیل شو. شپږ دېرش کاله پخوا د 1340 لمریز کال د سلواغې د میاشتې په شلمه نیټه د عراق د پخواني رژیم د پوځ پر سنګرونو د ایران میړنیو جنګیالیو د دواړو هیوادونو په جنوبي پوله ایزې سیمې کې د اتم والفجر عملیات پیل شول. په دغه عملیاتو کې په زرګونو ایراني پوځیانو د اړوند له څپاند سینده تیر شول او د عملیاتو په لومړۍ ورځې د عراق په جنوبي ختیځ کې د فال ښار ونیو. دغه عملیات دومره ناڅاپي او له پوځي پلوه سخت بریالي و چې د نړۍ د پوځي او سیاسي کارپوهانو د حیرانتیا او د عراق د پخواني رژیم د غافل ګیر کېدو سبب شو. د والفجر اته عملیات د ایران پر خاوره د صدام د نیواک د پای ته رسیدو او دغه هیواد ته رسیدلي زیانونو ته د غار ایښودو په موخه ترسره شول او پر عراق د ایران پوځي غوروالي د عراق د پوځي تیری په شنډولو سره څرګند کړ. د فاو ښار د نیولو په بهیر کې د 50,000 عراقي پوځیانو په وژلو او ټپي کېدو سربیره د دغه هیواد 600 ټانکونه او پوځي ګاډي او د دغه هیواد 45 الوتکې له منځه ولاړې.
تهران رادیو قدر منوریدونکو، په دې هیله چې تر دې دمه مخبرونه د پام او خوخه ورګرځیدلې وي، عزیزانو اوس هم لویدیزه آسیا په 13 اونۍ کې نومې 19 پروګرام ته پام وکړئ.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه ومنئ. عزیزانو، د خبرونې په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوي وو چې په لویدیځه آسیا کې د مهمو پیښو ځینې مطالب په اړه له تاسو سره وغږیږو. هیله ده چې تر پایه راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
خواگور دن کولو دی جاسیا پا تیرا و نی پروگرام کی امریکا تا دا قطر دا امیر سپر دا متحد عرب امارات تا دا سهونس رژیم دا مشر سپر او بحرین تا دا اسرائیل رژیم دا جنگ وزیر سپر اهمیت درلود چې په دغه پروګرام کې ورباندې اوس نور بحث کوو.
عزیزانو، د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی تیرونی امریکا ته سفر وکړ او د دغه هیواد له ولسمشر جو بایدن سره یې کتنه او خبرې وکړې. امریکا ته د قطر د امیر سفر د ولسمشر جو بایدن د ولسمشرۍ په پړاو کې د فارس خلیج د ملګرتیا د شورا د غړیو هیوادونو د یو مشر لومړنی سفر دی. تر اوسه د فارس خلیج د ملګرتیا د شورا د غړیو هیوادونو هیڅ مشر د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره کتنه نه ده کړې. په تیر میلادي کال کې د امریکا ولسمشر جو بایدن څو ځله د قطر له امیر سره ټلیفوني خبرې کړي دي، خو کتنه یې ورسره نه ده کړې. د امریکا د سرچینو د اعلان پر اساس د روسیې او د یوکراین په سرحد کې د شخړو له زیاتېده وروسته د اروپا لپاره د مایع ګازو تامینول، د افغانستان مسله او ایران ته اړونده دوې موضوعګانې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره د قطر د امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی د خبرو اترو اصلي چورلیزونه وو. د ایران پر ضد د بندیزونو د لغوه کېده لپاره خبرې اترې او د ایران او د امریکا ترمنځ د بندیانو د تبادلې موضوع د شیخ تمیم بن حمد آل ثانی او د جو بایدن په کتنې کې ایران ته اړونده دوه موضوع ګانې وې. د سپینې ماڼۍ په بیانیه کې ویل شوي دي چې د امریکا ولسمشر او د قطر امیر په فارس خلیج او منځني ختیځ سیمه کې د امنیت او د هوساینې د پیاوړتیا او د انرژۍ د نړیوالې وړاندښت د ثبات د تضمین د افغانستان له خلکو د ملاتړ د تجارتي او د پانګونې د ملګرتیا د پیاوړتیا پر ضرورت ټینګار وکړ. د امریکا ولسمشر او د قطر امیر د غراز د قطر د هوایی چلند او د الوتکو د جوړونکي شرکت بوئینګ ترمز د 40 میلیارډ ډالرو په ارزښت د تړون د لاسلیک دا چې په امریکا کې پلسکونو زره کارونه رامنځته کوي هرکلی وکړ. په دغه بیانیه ویل شوي دي چې د قطر او د امریکا ترمنځ د ستراتیژیک شراکت د قدرونې لپاره چې په تیرو 500 کلونو کې لا پسې ژور شوی دی، د قطر امیر له ناټو څخه بهر د اصلي متحد په توګه د دغه هیواد یعنی د قطر د معرفي کولو لپاره له خپلې فیصلې خبر کړ. د امریکا ولسمشر جو بایدن د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی ته په وینا کې وویل، موږ له قطر سره ښې اړیکې لرو او په ډیرو مسایلو کې زموږ اړیکې ضروري وي. قطر له افغانستان څخه د زرګونو کسانو په ایستلو او د ډیرو ضروري دوسیو په حل کولو کې له موږ سره مرسته وکړه او موږ د خبرو اترو لپاره زیاتې موضوعګانې لرو. د امریکا ولسمشر جو بایدن وویل، زبا ولسی جرګه یعنی کانګرس له ناټو څخه بهر د اصلي امتړون په توګه د قطر د ټاکلو لپاره له خپل فیصلې خبره کړه. له دغه کتنې وروسته د الجزیرې ټلویزیون وویل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن ولسی جرګې ته په یوه لیک کې له ناټو څخه بهر د اصلي متحد په توګه د قطر د معرفي کولو غوښتنه کړې ده. د ناټو غیر متحد یا له ناټو بهر متحد د امریکا هغو متحدانو ته ویل کیږي چې د واشنگټن له وسلوالو ځواکونو سره ستراتیژیکې اړیکې لري، خو د ناټو تړون غړي نه دي. واشنگټن ادعا کوي د خپلو متحدانو لپاره د دغه نوم کارول د هغوی لپاره مالی او پوځي ګټې لري.
قدرمن اوریدونکو، په لویدیځ آسیا په تیره اونۍ کې یوه بله پیښه متحده عرب اماراتو ته د صهیونیست رژیم د مشر اسحاق هرزوګ سفر و. د صهیونیست رژیم مشر اسحاق هرزوګ په تیره یکشنبې ورځ په خپل لومړي رسمي سفر کې د متحده عرب اماراتو پلازمینې ابوظبي ته ورسېده. د صهیونیست رژیم مشر اسحاق هرزوګ متحده عرب اماراتو ته له سفر کولو مخکې ویلي و دغه سفر د ابوظبي د ولیعهد محمد بن زید په رسمي غوښتنې سره ترسره کیږي. دغه سفر د متحده عرب اماراتو او د صهیونیست رژیم د اړیکو د دې کېدا په دوام کې ترسره شو. د اسرائیل رژیم مشر هرزوګ په داسې حال کې متحده عرب اماراتو ته سفر وکړ چې دوه میاشتې مخکې د صهیونیست رژیم لومړي وزیر نفتالی بنیت هم متحده عرب اماراتو ته ورغلی و. په دغه سفر کې چې متحده عرب اماراتو ته د صهیونیست رژیم د مشر لومړی سفر وو. د صهیونیست رژیم مشر اسحاق هرزوګ الوتکه متحده عرب اماراتو ته د رسیدا لپاره د سعودي عربستان له پازا څخه تیر شو. د صهیونیست رژیم مشر اسحاق هرزوګ د الوتکې له داخل څخه د ویډیو په خبرولو سره دغه شیبه د دغه رژیم په تاریخ کې یوه تاریخي شیبه وبلله. د فلسطین د مقاومت ډلو د دغه سفر د غندلو په ترڅ کې هغه د فلسطین ایډیال ته ښکاره خیانت وبلله. له دغه سفر سره په یو وخت د یمن پوځ او ولسي کمیټې په توغندوي حملو کې په وزوبه کې په یو شمېر تاسیساتو باندې بریدونه وکړل. د یمن د پوځ ویان یحیا ساری په یوې خبر پاڼه کې د متحده عرب اماراتو په خاوره کې د پوځ پراخ عملیات تشریح کړل. وی ویل په دغه عملیاتو کې د زولپکار څو بلستیک توغندي د ابوظبی په څو مهمو هدفونو باندې لګیدلی دي او دغه راز په سما درې ډوله یرغلیزو بې پیلوټو الوتکو سره په دوبی کې په حساسو مرکزونو باندې بریدونه شوي دي. یحیی ساری خبر درې ورکړ د متحده عرب اماراتو کوچنی هیواد به تر هغه وخته چې په ابوظبی او دوبی کې د اسرائیلو دښمن د لاسپوڅي په توګه د یمن د ملت پر ضد خپلو تیری ته دوام ورکړي نه امنه به وي. له دغه حمله وروسته ځینې خبری سرچینو وویل د صهیونیست رژیم امنیتي ادارو د دغه رژیم له مشر اسحاق هرزوګ څخه غوښتي وو چې په چټکۍ سره متحده عرب اماراتو ته خپل سفر پای ته ورسوي. د یمن د انصار الله غورځنګ د سیاسي شورا غړي محمد علی الحوسی په ټویټر پیغام کې متحده عرب اماراتو ته د اسرائیل رژیم د مشر اسحاق هرزوګ سفر ته په غبرګون کې ولیکل، متحده عرب اماراتو ته د صهیونیست رژیم سفر له عربي چاپیریال څخه د متحده عرب اماراتو د خارجي د خودنه کوي. هغه په دې خبر سره چې د یمن پر ضد د هغوی تیری د صهیونیست رژیم خدمت کول دي زیاته کړه. د عربو واکمنانو له څیرو څخه له دروغو د ډکو نقابونو او د پردو په څنګ ته کې دا سره د فلسطین ایډیال بریالیتوب ته رسیږي.
متحده عربی اماراتو ته د صهیونیست رژیم د مشر سفر له ختمې دا دوه ورځې وروسته د صهیونیست رژیم د جنگ وزیر بنی ګانس هم بحرین ته سفر وکړ. بحرین له متحده عربی اماراتو سره یو ځای د 2000 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ پښتون سره په سپینمانی کې له صهیونیست رژیم سره د اړیکو د عادي کولو موافقه لاسلیک کړه. د صهیونیست رژیم د جنگ وزیر بنی ګانس په تیر چهارشنبه ورځ په خپل لومړی رسمي سفر د بحرین پلازمینې منامې ته ورغی او د بحرین دفاع وزیر عبدالله بن حسن النعیمی یې په رسمي ډول هرکلی وکړ. د صهیونیست رژیم د جنگ وزیر بنی ګانس او د بحرین د دفاع وزیر عبدالله بن حسن النعیمی په تیر پنجشنبه ورځ امنیتي موافقه لاسلیک کړه. د صهیونیست رژیم د جنگ وزارت ویل دغه موافقه به استخباراتي او روزنی ملګرتیاوي پیاوړي کړي او د دفاعي صنایعو په حوزه کې د ملګرتیاو له زیاتېدا سره به مرسته وکړي. د اسرایلو د جنگ وزیر بنی ګانس هم په دې خبرې سره چې دغه موافقه تاریخي ده وویل دغه موافقه به د دواړو لورو ترمنځ د اړیکو د نوي سویې د پیلېدا سبب شي. دغه ناڅاپه سفر په داسې حال کې ترسره شو چې د عبري ژبې سرچینو او رسنیو بحرین ته د صهیونیست رژیم د جنگ د وزیر د سفر په اکله هیڅ راپور نه و خپور کړی. د دغه سفر د پټ ساتلو اصلي علت هم دغه سفر ته د بحرین د خلکو د غبرګون په اکله اندېښنې وې. سره له دې بحرین ته د اسرائیلو د جنگ د وزیر سفر د بحرین د خلکو له پراخو اعتراضونو سره مخامخ شو. د بحرین اعتراض کوونکو مردی بی اسرائیل او بحرین هیواد ته نغواړي په شان شعارونو سره چې خپل هیواد بحرین ته د اسرائیلو د جنگ د وزیر بنیګان سفر وغل. د بحرین الوفاق سیاسي ګوند هم په تیر پنجشنبه ورځ ویل هر ډول امنیتی یا فوزی تړون چې د بحرین د حکومت او د اسرائیلو ترمنځ لاسلیک شي له حقوقي او قانوني نظره هیڅ مشروعیت نه لري. بحرین ته د صهیونیست رژیم د جنگ د وزیر د سفر په اکله مهم ټکی دا دی چې نوموړی په هغه بوینګ $1,000 الوتکې کې منامې ته سفر وکړ، کوم چې د 1900 میلادي کال د فروری د میاشتې په 19 نیټه د مصر د هغه وخت ولسمشر انور السادات تل اویو ته منتقل کړی و، کوم چې له صهیونیست رژیم سره د اړیکو د عادي کېدا پیلامه وه.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، زموږ دغه وینا وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
ګرانو مینوالو، د لویدیځې آسیا د تیرې اونۍ د حالاتو د څیړنې پروګرام غورېده. اوس هم د سباوون د لسیزې په مناسبت زمونږ د ځانګړو پروګرامونو د لړۍ نهمه برخه درته وړاندې کیږي. هیله ده چې د پام او استفادې وړ مو وګرځي.
د سباوون
لسیزه.
د تهران د پښتو خبرونې خواجو مینوالو په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
حامد سیما
د سباوون لسیزه نومې لړۍ لنانی نه هم مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. په دغه مطلب کې د ځوانانو په ځان باورۍ او علمی پرمختګ په باب در سره ژغیږو، چې په ځان باورۍ او عزت نفس د شخصیت اساسي اډانه او بریالیتوب دی. نو په دې هیله چې د استفادې وړ مو وګرځي، تر پایه را سره ملتیا وکړئ.
خوږو دوستانو، د ایران اسلامي انقلاب له هماغه بڼه موندنې رانیولې تر دې دمه له درو نسلونو سره مخ دی. لومړنی نسل هغه کسان دي چې په 1942 لمریز کال یعنی په 1903 کال کې ځوانان وو، او د خپل عمر یوه برخه یې له پخواني استبدادي رژیم سره په مبارزه کې تیره کړې، او د حضرت امام خمیني په رهبرۍ سره د اسلامي انقلاب د رامنځته کېدا سبب شوي او اسلامي جمهوري نظام یې جوړ کړی. دغه نسل د اسلامي انقلاب آیډیالونو ته د وفادارې ټولګې تر ټولو سرشیندونکي نومولی شو، چې د اسلامي انقلاب په تر ټولو سختو شپو ورځو کې د ټولنې مدیریت په غاړه واخیسته او له ډول ډول دسیسو او چیلنجونو سره سره بریالي شول انقلاب د انحراف له لارې وژغوري. دوهم نسل چې د لومړني نسل روزل شوی دی، هغه ځوانان دي چې د اسلامي انقلاب د حرکت قوت یا محرکه دي او توانېدلې دي د ایمان په ځواک او په تر ټولو کمو امکاناتو سره د عراق پر باسي رژیم سره لدې چې د نړیوالو قدرتونو له هر اړخیز او بشپړ ملاتړ برخمن و بریالي شي او له خپلې خواهې تل پاتې حماسې وپنځولې. دوی د اسلامي انقلاب او جنگ نسل نومول شوی دی. دغه ځوانان په 1950 لمریز کال کې د اسلامي انقلاب د بریالیتوب تجربه لري او له تپلي جنگ وروسته په جهادي حرکتونو سره د بیا رغونې ډګر ته وارد شوي او د داسې ډیرو سترو عمراني پروژو او پلانونو په وړاندې کولو کې چې هیواد له تپلي جنگ وروسته ورته اړتیا درلوده د نظام مدیریتي جوړښت یې په غاړه واخیسته او دمګړې د ټولنې لا زیات مسؤلان او مدیران د همدغه نسل وګړي دي.
دریم نسل هم د دوهم نسل بچیان دي او له اسلامي انقلاب د مخکې پړاو د انقلاب لومړني پړاو د تپلي جنگ په باب کومه تجربه نه لري، خو دغه نسل د اسلامي انقلاب له بریالیتوبه په ورپسې ولولناک او خوځنده پړاو کې یې وده کړې او د هیواد د برخلیک په ټاکنې کې برخه اخیستل او په مختلفو اجتماعي ډګرونو کې شتون خپل حق ګڼي او خپلې ډېرې وده کوونکې آبادۍ ته په پام سره او له هغه اختیار او آزادۍ څخه په استفادې سره چې د انقلاب له مختلفو پړاوونو او مرحلو او واقعیاتو څخه هغه سره اړه لري، د خلکو پر رایو مشتمل ډیرو فیصلو کې تر ټولو زیات رول لري. پرمختګ ته توجه، بدلون ته ګروهنه، نوښتوالی او د ژوند تاندوالی د دغه ځوان نسل ځانګړنې دي. او نو ځکه د ځوانانو ستره پرګنه د اسلامي نظام د اقتدار او پرمختګ محافظت کوونکي کلک هوډ لرونکي او انګیزه لرونکي شوي دي. په ځان باوري او عزت نفس د شخصیت او بریالیتوب اساسي اډانه دي. ځوانان د خپل ژوند په تر ټولو ښه پړاو کې د دغو مهمو ځانګړنو په درلودلو سره د لویو کارونو په ترسره کولو توان منو لوړو موخو ته په رسېدا کې او د غراز د خپلو خدای ورکړو پانګو باندې په تکیې سره حیرانوونکي کارونه کوي. په ځان باوري د ځوانانو لپاره یو تر ټولو ستر انساني فضیلت دی او له بل پلوه د نورو په نسبت په مسؤلیتونو او د نورو اخلاقي پروګرامونو په اجرا کې دا کې یو محرک انسان هم وي. پر دې سربیره د پتمنۍ او لوړ همتی د هغه پانګه ده، په دې توګه چې هیڅکله ذلت او د نورو مریتوب ته غاړه نه ږدي او د خپل آزادۍ او شرافت د پانګې په باب هیڅکله هم په هیڅ قیمت سره له هیچا سره کومه معامله نه کوي. په ځان باورۍ روحیې ته د رسېدا لپاره یوه اصلي مقدمه د دوی د کارندوالی او توانمنیو پیژندګلوي ده.
دوستانو، د اوسنی ځوان نسل په نفس باندې باور او ودې باندې تکیه، د هویت له احساس او په هغه نفس په تکیه کې غوټه خوړلې ده چې د اسلامي انقلاب رامنځته کوونکی دی. د نظر هغه خوندان چې د ایران د اسلامي انقلاب د بڼه رامنځته کونې د ریښو په بیانولو کې رول لوبولې او خپل قلمونه یې کارولې دي، په ایران کې د اسلامي انقلاب د پیدایښت یو عامل یې د ظالمو واکمنانو او د هغو د بهرنیو ملاتړو په وسیله د خپل تاریخي سپکاوي ته د خلکو انعکاس او غبرګون بللی دی. د پهلوي په سلطنتي پړاو کې د ایران ملت ډیر زیات سپکاوی کېده. په همدې دلیل ډیر ذریعې د حضرت امام خمینی په غږ چې د خپلواکۍ او په ځان باورۍ جارچی وو مثبت ځواب ورکړ او اسلامي انقلاب یې راوپنځاوه. د ارواپېژندونکي شخصیت په شان د انقلاب شجاع رهبر ځوانانو ته هویت ورکړ او د دوی پر توانمنیو تکیه وکړه. که د حضرت امام خمینی بیاناتو ته مراجعه وکړو نو په ځان د باورۍ د پیاوړتیا د ضرورت په باب د دوی توجه او بیا بیا تکرارولو ته متوجه کیږو. اروخات امام تل ټینګار کاوه، غوره دا ده چې تاسو له دوو اړخونو په نظر کې ونیسئ چې ما په کرتو عرض کړی دی. یو په خدا باندې متعال باندې اعتماد چې کله وغواړئ د هغه لپاره کار وکړئ نو بیا درسره مرسته کوي، او یو بل په نفس باندې تکیه، په خپل ځان باندې اعتماد او باور کول. تاسو هغه ځوانان یاست چې درست کارونه ترسره کولی شئ. د هویت ورکونې او اعتماد جوړونې دغې رودې د حضرت امام خمینی له رحلت وروسته او د آیت الله خامنایی د رهبرۍ په پړاو کې هم هغه راز دوام موندلی او پیاوړی شوې ده.
د اسلامي انقلاب ستر لارښود په ایران کې د اسلامي انقلاب د بریالیتوب یوه بریا لالویدی سره پر اړوند مناسباتو د لمنځه وړلو په دلیل د ځوانانو په ځان د باورۍ د روحي او د وړتیاو د غوړېدا پیاوړتیا بللې او په دې اندی چې اسلامي انقلاب توانېدلې د اړوندوالۍ کړۍ او علمي زوړتیا او پیلتیا ماته کړي او په ځوانانو کې په ځان د باورۍ روحیه او په نفس باندې اعتماد پیاوړی کړي. همدغې چارې په ایران کې د علمي ودې او غوړېدا زمینې برابرې کړې. حضرت آیت الله عظما سید علی خامنئی په همدې زمینې کې فرمایي، له اسلامي انقلاب مخکې ځوانانو او غیر ځوانانو ته په علمي زمینو کې د نوښت او خلاقیت فرصت نه ورکول کېده، خو اسلامی انقلاب په ټولنه کې د خپلواکۍ او په نفس باندې د تکیه ځواک ژوندی کړ. اسلامی انقلاب توانېدلې دغه هیواد ته علمي وده ورکړي. په دغه ډیر سخت او مشکل پړاو کې زموږ علمي وده په هغو 1500 کلونو کې چې دنیا توانېدلې تر ټولو زیاته علمي وده او حرکت وکړي وار د واره لا زیاته ده. نن سبا د ایران د اسلامي انقلاب کابو 43 کلونه تیریږي. په ځان د باورۍ او خپل هویت د بیرته ستنېدا معنی او مفهوم د ایران د ولس په یوه خصلت او ځانګړنې بدل شوی دی. نن سبا د ایران د خلکو او ځوانانو په نظر کې خپلواکي یوازې یو آرمان او ایدئال، هدف او نه ترلاسه کېدونکی شی نه دی، بلکې خوږلت یې د ملت ستونی خوږ کړی دی او آثار او پایلې د ایران د ولس د ژوند په ټولو برخو کې لیدل شوی دی. پر ځان د باورۍ او خپلواکۍ یوه تر ټولو مهمه پنځېدونکې بریا علمی ډګرونه دي.
د نوښتونو او اختراعاتو، د لیزر په ټکنالوژي او ورځنی د استفادې په مختلفو موردونو کې د پرمختګ، په نینو ټکنالوژي کې د پرمختګ، د سرطان ضد او نوي ترکیب د درملو په تولیدولو، له ځینو انحصاري درملو وارداتو څخه د هیواد بنیازه کولو، د پوهنتوني څېړاندو په وسیله په هیواد کې د انسان ډوله روبوټونو پلانونو او جوړونو، په نړیوالو اولمپیادونو کې د علمی مقامونو د ترلاسه کولو، په نړیواله سویه د علمی څېړنو د وړاندې کولو او د سترو ټکنالوژیکي کارونو د ډېرې اندازې د ترسره کولو په زمینو کې د ایرانی ځوانانو ډېرو زیاتو ویاړونو ترلاسه کول ښیي چې د موږ ځوانانو او خلکو باور کړی دی چې موږ د هیواد په داخل کې ستر کارونه ترسره کولی شو. د ایران د ځوانانو تر ټولو وروستی علمی بریا د اوسنۍ نړۍ له اصلي مشکل سره اړوند ده، یعنی له کورونای ویروس یا هم هغه کووید-19 ډوله ناروغۍ سره اړوند ستونزه ده. د ایران د اسلامي جمهوریت ډیرو روغتیایي مرکزونو او کلینیکونو د ایران په ضد له ډیرو زیاتو بندیزونو سره سره د نړۍ له یو شمیر هیوادونو سره په یو وخت د کورونا ضد ایرانی واکسن د جوړولو او تولید لپاره څېړنې پیل کړې. هغو بیخبینایی جوړښتونو پراختیا ته په پام سره چې په وروستیو کلونو کې رامنځته شوي، په تیره بیا په مختلفو حوزو کې تعلیم یافته او غوره متخصص انساني ځواک، عملی وده او پوهه، د ارواښاد امام د فرمان د اجرایي کمیټې په څیر د سترو موسسو او پوه بنسټه شرکتونو د کار زیار او هڅې ډېره زر نتیجه ورکړه. دانش بنیان شرکتونه یا هم هغه پوه بنسټه شرکتونه معمولا د هغو فارغ التحصیلو ځوانانو ټولګي دي چې په خپلو پښو درېدلی دي او د کار لپاره پیاوړي انګیزه لري. ممکنه دا د دوی ترڅنګ یو یا دوه تجربه لرونکي استادان هم وي، خو د دغو شرکتونو اصلي برخه او اډانې غالبا ځوانان دي. په وروستیو میاشتو کې د واکسن د تولیدونکو یو مرکز په توګه د حضرت امام د فرمان د اجرایي کمیټې مشر د اسلامي انقلاب ستر لارښود ته په یوه لیک کې وویل، د تاسو د ډیرو زیاتو لارښوونو او پشتیبانیو په دوام کې او د مخکینیو راپورونو په دوام کې په اجرایي کمیټې کې د واکسنو د تولید له شپږو پلیټفارمونو کې بریالي شوي وو. د 1400 مریض کال د غبرګولې د میاشتې په 14 نیټه په بشپړ ډول ځایي پوهې باندې په تکیه سره د کوو ایران برکت واکسن د مصرفولو مجوز ترلاسه کړو، او د ایران اسلامي جمهوریت په نړۍ کې د کرونا واکسن په شپږو تولیدونکو هیوادونو کې شامل، او په نړیوال ډګر کې پر ملي اقتدار او په ځان باورۍ ننداری ته وړاندې کړو.
دلته هم د نانو ټکنالوژۍ او دفاعي او توغندوي صنایعو د سپوږمکۍ د توغولو د پلیټفارمونو د اټومي صنعت او د څو نورو حوزو په شان د ځایي توان او پوهې ترڅنګ په ځوانانو باندې تکیه نتیجې ورکړې، او د ایران اسلامي جمهوریت توانېدلې ډېر زیات روغتیایي او درملیز تجهیزات او اوزارونه په خپله برابره کړي. باید پام ودلودل شي چې په اوسنی وخت کې د پرمختګ ودی او د مؤمنانه ژوند لازمه په خپل هویت او توان باندې تکیا او ورته بیرته ګرځېده ده. نړۍ هغه آیډال کلی نه دی چې نړیوال جوړښتونه د نورو لپاره تعریف کوي، بلکې د سترو قدرتونو د سرزورۍ او بدماشۍ او د شخړو ډګر دی. یو هغه شی چې د دغه ټاټوبۍ د وروستۍ یوې پیړۍ تاریخ یې ثابتوي. د اسلامي انقلاب د معظم لارښود په تعبیر که یو ملت په خود کې نشي خپل ځان پیاوړی نه کړي، نو نور ورسره د زور خبره کوي. ځینې ملتونه شته چې تر پیاوړي کېدا پورې ډیر واټن لري، څه امید نشته چې وغواړي په خپل ځان کې هغه ځواک چې د نړۍ له سرزورو او تیرېګرو او غټو کبانو سره مقابله ورسره کولی شي رامنځته کړي. البته زموږ ملت داسې نه دی. په دغه شان دنیا کې باید پیاوړي واوسو څو د عدالت او پرمختګ لوړې څوکې فتح کړی شو. د ایران په خلکو په تیره بیا په ځوانانو کې دغه قدرت او عظمت شته. اسلامي انقلاب د دغو ادعاګانو یو بشپړ روښانه بیلګه دی. امام خمینی کبیر رحمت الله تعالی علی هغه لومړنی کس و چې به نوي پړاو کې په دغه قدرت پوه شو.
دوستانو، یو هغه مهمه پیښه چې د اسلامي انقلاب په وروستو کلونو کې رامنځته شوې، د پوهنتوني څانګو په تیره بیا په درس ایران کې د هغو تکمیلي تحصیلاتو په ساویه پراختیا ده چې په دغو څانګو کې انګیزه او لوړ هوش لرونکو ځوانانو درس لوستی او اوس هغه څه چې یو ځل یې فکر کاوه ناممکن دي بشپړولی شي. خوږو دوستانو، د سبعون لسیزې د لړۍ د نننی مطلب وختو هم دومره و، نو له تاسو هم اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
د تهران رادیو ډیرو خوږو قدر من اوریدونکو، دلته زموږ د سهرنۍ یو سات خبرونه هم پای ته رسی. لملتیا مو یو جهان مننه کوو او تر مازیګرنۍ خبرونه درنه اجازه غواړو. د الله پامان. Thank you.